دې صورت انمي نو سنگواسکي هتا د نتیجې میکروبای سیستم بولی به وجود میاد.
السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو په حکومت کې پیښو ته رسیدو وزارت تایید کړی چې د نورستان په نورګرام کې د غره خوېدو په پیښه کې 25 کسان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. د دغه وزارت بیان مولا جانان سائق په یو پیغام کې رسنیو ته ویلي
د واوري د ورش لامل د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د نکرې په کلی کې مغر شوې ده. د دغره د شهیدلو لامل تقریبا 25 کسه هوادوال شهیدان شوي دي یا ورسره په څنګ کې 8 نفر زخمیان شوي دي یا د کلی کورونه تقریبا په کلی او جزئي توګه 15 تر 20 کورونه تخریب شوي دي.
د ازادي رادیو خبريال وای چې په سیمه کې خلک او ژغورون کې د مړو درایستلو په لاټه کې دي. د زمکه خویدنې له سخت بارانونو وروسته دغه پیښه رامنځته شوې ده. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شي. د افغانستان د رسنیو او خبريالانو یو شمیر ملاتړي بنسټونه نیوکه کوي چې د رسنیو په استازیتوب د دوهې غونډې ته څوک نه دی وربلل شوی. د افغانستان د خپلواکو خبريالانو اتحادیه په دې تړاو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د نړیوال ټولنې لخوا د افغانستان د نن خبريالانو لپاره غورځول شوی او په ټکو یې دا کار د توجیه وړ نه دی. په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې د رسنیو حضور مثبت اغیزې لرلی شي. د دوهې په ناسته کې شاوخوا 15 فعالان له افغانستانه دننه او بهر د افغان مدني ټولنې په استازولۍ ورغوښتل شوي. د دوهې غونډه د ملګرو ملتونو په قربتوب جوړه شوې او په کې له افغانستان سره د تعامل د زیاتوالو پر څرنګوالي بحث کیږي. بلورته په افغانستان کې د روسي سفارت وای د دوه په غونډه کې د دوی استازي بل هغه افغانانو سره غونډه کې ګډون ونکړي چې د افغانستان د مدني ټولنې په استازولۍ د ناستې ته ورغلي دي. د سفارت نن په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې دا ملکی افغانان په غیر شفاف ډول ټاکل شوی دي. په کابل کې د روسي سفارت د دوه په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون له پریکړې هم ملاتړ کړی او دا د توجیه وړ بللی دی. د دوه د غونډې نن روستۍ ورځ ده او د بند دروازو تر شا د ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ بحثونه روان دي. تمه ده چې د افغانستان پر مهال د ماخام پر شپږو بجو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د نن ورځې د غونډې د بحثونو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن ماخام شاوخوا شپږ بجې له سریلانکا سره دویمه شل اوریزه لوبه کوي. لومړۍ لوبه د شنبې په ورځ افغانستان بایلوده. د کرکټ د ملي ټیم پایلیز توپ وهونکي رحمان الله ګربز په یو ویډیویي پیغام کې چې کرکټ بورډ خبر کړی ویلي د تیرو ماتو په خاطر لوبغاړي خواشینی دي خو د راتلونکو لوبو د ګټلو لپاره خپل هڅه کوي.
سخت حالات کې یو ټول لوبغاړي خو ان شاء الله زموږ کوشش او هدف بمداغي چې د دې حالاتو نه څنګه ځان رجیږو. زموږ به کوشش سل په صدام ده چې په راتلونکو دوه لوبو کې دا غلطیان کوم چې موږ تکرار کړي او دا بیا تکرار نه کوو. دا میچونه او دا سیریز په خپل نوم.
د افغانستان په ټیم کې مخکخ بالر راشد خان او مجیب الرحمن د ورپېخو جوبلتیاو په سبب نه دي شامل. وروستۍ شلوریزه لوبه چهارشنبه د دوو نورو لوبو په څیر د سریلانکا په دمبولا ښار کې ترسره کیږي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو مسئلو تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان په اړه د دوه غونډې دویم ورځ تر اوسه څه ویل شوی جزئیات درکوي. د طالبانو له ګډون پرته به د غونډې اغیز څوي هڅه کوي چې په دې اړه د چارو د وکتون کې نظر راوخلو. په نورستان کې د غره خوېدو له کبله لک تر لګه 25 تنه مړه شوي دي.
تقریبا 25 کسه هوادوال شهیدان شوي دي یا ورسره په څنګ کې 8 نفر زخمیان شوي دي یا د کلی کورونه تقریبا په کلی او جزئي توګه 15 تر 20 کورونه تخریب شوي دي.
نور راپورونه هم درته لرو او په دوهمه نیمایي کې 19 بحث 25 دقیقې هم لرو چې د دوهې غونډې ته ځانګړی شوی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. څلور بجې او 15 دقیقې دی راځو د پروګرام د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرنو کې هم واوریدل نن د دوهې د غونډې دوهم ورځ ده او دغه غونډه لا هم د بند دروازو تر شا روانه ده. د افغانستان د مدني ټولنو په استازیتوب لک تر لګه 15 کسان دغه غونډې ته ورغلي دي. او روسي خبره یا روسي پرمختګ دا دی چې په کابل کې د روسي سفارت ویلي چې د دوی استازي به په دوحه کې د افغانستان د مدني ټولنو له دغه استادو سره نګوري. ټاکل شوی چې شاوخوا یو ساعت وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش هم په دې اړه له رسنیو سره خبري وکړي. دا چې د غونډې د بحثونو وروستي جزئیات څه دي تر اوسه له غونډې نه څه راوتلي، همکار می امید ظهیرمال دغه موضوع تعقیب کړي. ظهیرمال صاحب، ستړي مشي اوریدونکو ته د دوه غونډې د دوهمې ورځې په اړه معلومات ورکړي.
مننه لودین صاحب، تازه جزئیات دا دي چې د غونډې ګډونوال لیوزان وروسته د دویم د نن ورځې په اوږدو کې د دویم ځل لپاره بیا هم سره راټول شوي او د بندو دروازو ترمنځ بحثونه پیل کړي. البته په دغه بحثونو کې خپل د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش شته دی او دغه په مشرۍ باندې ترسره کیږي. د دې غونډې لمانځه یو ګډونوال چې خپل هویت ونه وختل چې افشا شي ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې بحثونو کې د دریو مهمو پښتنو لپاره د ځوابونه پیدا کړي او په دریو پښتنو باندې امید دغه بحث راټول. لومړی دا چې په افغانستان کې د دوی د اندېښنو په اړه باندې ځواب پیدا شي چې دلته هدف د امنیت په اړه باندې وو چې د افغانستان نړۍ ته او سیمې هیوادونو ته د تهدیداتو او ګواښونو لپاره باید څه وشي. دویم، د طالبانو سره ډیل یا تعامل چې باید د څه ډول باندې دوی سره تعامل وشي او د کومې کړنلارې پر بنسټ باندې دوی سره مخته تګ ولاړ شي. او درېیمه مهم بحث یو هغه د افغانستان د راتلونکي سیاسي تګلارې نقشه وه چې په دې کې بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي استازي ټاکل کېدلې مهم بحث وه. نو پرې برخه کې لا د غونډې لمانځه ویل کېږي چې د غونډې لومړۍ برخه چې خلاص شوه یو ګډونوال ازادي راډیو ته وویل چې توافق باندې نه ده شوی چې څوک باید استازی وټاکل شي، خو دا بحث مهم و. ځینو هیوادونو البته په اکثریت باندې د نوي استازي ټاکل کېدو سره توافق درلوده، خو محدودو هیوادونو دغه برخه نه سره البته مخالفت نه، خو یو ډول مشروط شکل باندې توافق کړی و. اما بیا هم دعا غونډې وی نورې کېږي چې البته د دې په دوام به وسی او لزنګ زنګ به وشي او بیا به نو د افغانستان په وخت باندې شپږ بجې او د دوهې په وخت باندې درې بجې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د نن د بحث په اړه باندې چې کوم موضوعات شوي رسنیو ته معلومات ورکړي. او یو خبر چې وړاندې وته تاسو می اشاره وکړه هغه د افغانستان د مدني ټولنو په سازوالۍ د ګډونوالو سره خبرې اترې دي چې روسیې له دوی سره د روسیې سازو له دوی سره په غونډه کې چې دوی ګډون کړی او اشتراک ونه کړ. دلیل هم دا و خو چې د طالبانو سرپرست حکومت ویلي چې دوی په غیر شفاف ډول ټاکل شوي او دوی د عمل
په توافق باندې دا کار کوي او نزیبل کې د غونډه کې ظاهر مال. یو موضوع دا چې د طالبانو نه ګډون په دغه غونډه کې څه اغیز کړی د غونډې پر بحثونه څه سوري غوړولې دغه ګډونوالو سره چې تاسو خبرې کړي دوی د موضوع په اړه څه ویلي؟
د افغان ګډونوالو لډلې چې البته د مدني ټولنو په سازولې د غونډې ته ورغلې او هغه ویل چې فکر دا کوي چې طالبانو سره دا فکر و چې احتمالاً به دا غونډه د دوی تر سیوري لاندې راشي او د دوی نه ګډون به پرې اغېز و باسي. خدا سي نه ده، بلکې د ګډون کوونکو هیوادونو په مستقیم ډول باندې خپل به د طالبانو له ګډون خپل هغه اجنډا وي چې دوی ترتیب کړي وي په هغه باندې بحثونه په مفصل شکل باندې او په ډیر جدي ډول باندې پیل کړي دي او مخکې دوی روان دي. داغه دا یو خبره وکړه چې د تعامل په باس کې د موږ د ګډون کوونکو نه البته چې د دوی هدف ځانو چې د 15 کسان وو او څلورې د البته د غربي هیوادونو نه راغلي د هغه نه یو یې د افغانستان مطللی هغه ویل چې زموږ دا وکړه تعامل کیږي هر څه کې خو مهم بحث باید د افغانانو حقوق په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق او سیاسي مشارکت چې دا باید هر ډول کې چې دا باید شرط وي اساسي شرط وي او ومنل شي. لاغنه ورسته تعامل دوی ویل چې هغه سیاسي ډیالوګ د زمينه ورته برابرېږي. اما یو خبره یادول بل ورډ لودین صاحب هغه د افغانستان په اړه د ځانګړي اساسي ټاکلو بحث چې احتمال لري د ملګرو ملتونو د راتلونکي غونډې پورې چې هغه د فبروري په 28 پورې ځنډیږي او خپل په نیویارک کې ترغه پورې وزنډول شي اپ دلته توافق کوي شي، خو دلته هغه کړنلار شاید نهایي شي چې ټاکل
بله کور ودان. زموږ خبريال امید ظهیرمل چې د دوهې د غونډې د دوهمې ورځې د بحثونو په اړه معلومات راکول. دا چې د دوه غونډه په مجموع کې د افغانستان لپاره څومره مهمه ده، بحثونه د افغانستان په اړه څومره اغیزمن یا اغیزناک تمامیدلی شي، د همدې موضوع د تحلیل لپاره دا شی بعد چارو شنونکي عبدالصبور عباسی سټډیو سره وصل شوی دی. عباسی صاحب، سټډی مشي، ستاسو په نظر د طالبانو له حضور پرته به د دوه غونډه کومې پایلې او اغیزې ولري؟
زما په نظر باندې او طالبان چې اوس افغانستان کې حکومت دی، قوت دی، طاقت دی، نو د طالبانو د حضور نه پرته نو هلته بس نظریاتي او فکري او تصوراتي بحثونه وشي، خو تطبیقي اړخ به یا بالکل د نشت برابري او یا به ډېر کمزوري.
بله، او عباسی صاحب څه فکر کوئ، طالبانو ولې په دغه غونډه کې خپل ګډون رات کړ یا دغه غونډه په یو ډول سره تحریم کړه؟ د دوی ویره لڅ شي نه و؟
خو لودین صاحب، دار چا خپل ترجیحاتي، طالبان یو وخت کې غورزنګ او تحریک وو، اوس هغه په حکومت باندې تبدیل شوی، نو د طالبانو خپل ترجیحات دي. لکه دغه په ترجیحاتو کې دا ده چې د موجوده د افغانستان حکومت دې تسلیم کړی شي، د ټولو ملکونو سفیران دې راشي، کومې پیسې چې منجمد شوې دي هغه دې خلاص کړی شي وغیره، داسې نور شیان هم لري. او دې غونډه کې د هغې طالبانو چې کوم ترجیحات وو هغه پکې نه څېړل کی. دې کې د مدني ټولنو ترجیحات یا د طالبانو د مخالفینو ترجیحات یا ملل متحد چې کوم ترجیحات لري هغه باندې بحث کیږي. نو طبي خبره ده چې اوس طالبان وایي چې زمونږ ترجیحات پکې د سره څېړل کیږي نه، او هغه د نظره غورځول شوي دي، نو موږ هم شرکت نه کوو.
بله، او عباسی صاحب، یو بحث دا و چې له افغانستان سره به د نړیوال تعامل په همغږۍ پکې خبرې کیږي، او په همدې ارتباط باندې ملګرو ملتونو داسې ویل چې ممکن دوی یو ځانګړی استازی هم وګماري د افغانستان لپاره، یا کم تر کمه د ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو باندې سلا وشي. فکر نه کوي چې دغه اړخ د افغانستان یا د طالبانو د حکومت په ګټه و، ځکه د طالبانو حکومت نړیوال او سیمه ییز تعامل پسې ګرځي؟
دا لودین صاحب، دا خو بس خبرې دي کنه. او طالبان چې دی نړۍ ورسره ښه روابط دي، سفرونه کوي، ترکیه کې سفارت نمائنده ورته د استنبول قونسلګری کې ورک خپل، او دا زمونږ ګاونډي ملکونه چې دي هلته ورته سفیر ومنه، ایران سفیر منلی دی، چین ته سفیر لاړ، دوحه کې ناست دی. نو طالبان اوس هغسې زغت او فشار لاندې نه دي چې څوک به ورته ووایي چې تا سره ملل متحد ښه تعامل کوي او دوی به منډې ورپسې ووایي. طالبان خو حکومت دی هغه دی، او د ټولو ممالکو تعاملات ورسره شته دي، او د دوی زما په خیال دا خیال دی چې دا تعاملات او دا شیان دا به په طبیعي توګه باندې به خپله فعال شي، نو دوی ځان داسې ډېر مجبور نګړې.
بله، او فکر کوي عباسی صاحب چې دغه تعامل چې وستې دغه کافي ده، ځکه کله سیمه هیوادونه له افغانستان سره یا د طالبانو له حکومت سره تعامل لري، دی خواته مثلا اروپایي هیوادونه یا په مجموع کې لویدیس هیوادونه بیا د تعامل کچې ډیره کمه ده. مثلا تر اوسه یو اروپایي هیواد هم نه دی حاضر شوی چې د طالبانو سفیر یا استازي ومني، او برعکس دوی هم په کابل کې خپل ډیپلوماټیک ادارې نه دی پرانیستي. فکر نه کوي چې د افغانانو اړتیا ده چې کم له کمه لویدیس کې هم تعامل وي؟ دلته خو اړتیا دي د افغانانو هم.
خو دا خبره خو صحیح ده چې دغه اوس چې کوم تعاملات دي یا کوم روابط دي دا خو د کفایت حد کې نه دي، خو طالبان دا وایي که موږ مقاومت وکړو او ودرېږو نو داسې حالت برای شي چې لویدیز بم رامات شي، لکه دا نږدې ممالک چې رامات شو هغې بم راوات شي. نو اوس طالبان خو وایي چې شریعت دی او اسلام دی او قرآن دی او جهاد دی، نو داسې زر زر چې د خپلو مواقفو نه تیریږي، بیا خو دوی سره هم څه دینی او شرعي داعیه چې دی دعوه کوله هغه بیا ورسره نه پاتې کیږي کنه.
او عباس صاحب، وروستۍ پوښتنه کوم په دې هیله چې وخت هم د تاسو ډیرونی وو، فقط دا مې غوښتل پښتم چې د طالبانو ویره لدین هم و چې ملګری ملتونو په دې غونډه کې د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازي ټاکل وړاندې نه د طالبانو سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر او د غرض د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په زغر د ځانګړي استازي لټاکل کېدو سره مخالفت کړی دی. ستاسو په نظر طالبان ولې د ځانګړي استازي لټاکل کېدونه په ویره کې دي؟
طالبان خو ځکه په ویره کې دي چې طالب خو چې زموږ حکومت دی خیر خیریت دی امنیت قائم شوه دی معاملات روان دي نو ته چې اوس ماته ځانګړی استازي ټاکې نو ته خو دنیا ته دا تاثر ورکوي چې دلته جنجال شته او دلته خو د فیسبوک نه او د رادیو نه اخوا سه جنجال نشته عملا افغانستان 100% طالبانو کنټرول لاندې دی نو هغه خپله خو دا تسلیموی نشي کنه چې خو دا دعوه کوي چې 100% ما کنټرول لاندې دی اوس چې ته ورته ځانګړی استازي ټاکې نو مطلب خو بیا خو سب مسله شته کنه
و یعنی په یو ډول سره د طالبانو حکومت ولی ننګول د ځانګړي استازي کور مودان مولانا عبدالصبور عباسی و چې لازادې رادیو سره د دوه د غونډې پر اغیز او احتمالي پایلو خبرې کولې.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ورزو د افغانستان ختیسته د طالبانو په حکومت کې پیښو ته رسیدو وزارت اېد کړی چې د نورستان په نورګرام کې د غره خویدو په پیخه کې لکټر لګه 25 کسان مړ شوی دي. د دغه پیخه لکبله ګانش میر کورونه هم زیانمن شوی دا چې ورستي جزئیات سي دي. زما همکار روحلان وری په دې اړه دا راپور راستول.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ تیتین درې نکاري کلی کې د غر خویدو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. ځای اوسیدونکو وای په خاطر شپه 12 بجې د زیات ورخت لامل رامنځته شوې ده. خالد افغان او صاحب داد همدرد
نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ مربوطه نکره پونم کلی کې نن شپه سخت باران لورخت لامل غرونو څخه کاڼي خویدلې او اوس مهال 15 نفر شهیدان لرو او 2 زخمیان 40 نور لا درکه شوی او د نورګرام ولسوالۍ ولسوال صاحب او نور منسوبین په خیزه ته رسیدلې او لا درکو کسانو په لټه کې دي.
تقریبا 45 شپورې ویل کېږي چې کسان شهیدان دي او یو څه کسان ټپیان هم دي. د نورګرام ولسوالۍ پرسونل امنی قومندان یو دی ولسوالۍ مسولین ټول سہوت تللې دي ولسی خلک هم سہوت تللې دي. کوشش کوي چې وژغوري خو مسله دلته دا ده چې سها سخت ده نو امکانات کم دي په کار ده چې ډیر امکانات ورته برابر شي.
د یاد ولایت چارواکي هم پیخه تاییدوي او پکې خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو او وختو خبر ورکوي. د نورګرام ولسوالۍ مرستیال ګوهر رحمان د پیخې ځای ته رسیدلې وایي
12 بجې شپې دا کلی اخري څوږي تقریبا دو درې دنې غړغړ تیږي راغلو دې کلی طرف ته. آسفانه تقریبا 50 شهیدان شوې دي. 45 شپه پوره مکمل تخریب شوې دي. درې کسان خو اوس یو ماشوم دی یو زنانه دی یو همدغه زموږ ورور دی اوس خو سړی دغه تیږه نیولې دي. نور معلومات نه لرو چې دا څوک به دغه درې کسان پیدا کړی دي. نور 2 زخمیان او تقریبا دغه 2 کسان ورک دي لا درک ده.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنې ولایت ته چې د بارانونو او واورو پر مهال دغه ډول مرګونی پیښې پکې رامنځته کیږي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو را سره وسې وړاندې د افغانستان په اړه نورو راپورونو ته هم راځو. د غراز په دوهمه نیمایي کې 19 بحث 25 دقیقې هم په ژوندۍ بڼه واوري چې د دوه غونډې ته ځانګړې شوې خو اوس ورزو منځني ختیسته. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر د عدالت لنړیوال محکمې غوښتل چې سمدستي د اسرائیل لخوا د سیمو اشغال ناقانونه وبولي. ریاض المالکی نن د هاګ په محکمه کې د هغې تاریخي غونډې په پایل کې دا خبره وکړه چې د اسرائیل لخوا د ځمکو د 50 کلن اشغال د قانوني توپ په اړه ترسره شوه. همکار مې صفی الله ستانګزی دا موضوع تعقیب کړي او دا مهال را سره په استډیو کې د ستانګزی سپستړی مشه د دې غونډې او د غراز د فلسطیني ادارې د نوې غوښتنې په اړه کې اوریدونکو معلومات ورکړي.
مننه کوم. د ملګرو ملتونو د عدالت نړیواله محکمه چې په هاګ کې ده د هالندي وات هلته نن هغه تاریخي د محاکمې جریان پیل شوی دی چې پکې د سیمو د 50 کلن اشغال د قانوني توب یا نه قانوني توب په ارتباط باندې هلته بحث کیږي. دغه محاکمه یا دغه جلسه د ملګرو ملتونو په غوښتنه باندې ترسره شوې ده څو د دغې محکمې د قاضیانو او متخصصینو نظر ورکړل شي. خو که څه هم چې اوسنۍ دوره به شپږ ورځې دوام کوي، په دې موده کې به د فلسطین او اسرائیلو لوري او مدافع وکیلان خپلې څرګندونې او نظریات اوروي او د قاضیانو پوښتنې به ځوابوي او خپل دریځونه به بیانوي. خو داسې ویل کیږي چې د ملګرو ملتونو د عدالت د نړیوالې محکمې قاضیان به ښایي په میاشتو وخت ونیسي چې په دې مورد باندې خپله طرحه وړاندې کړي. البته د ملګرو ملتونو تاکید په دې باندې دی چې د یو دو جلا دولتونو د تشکیل په رابطه باندې نظریات واورول شي. په هر صورت د فلسطینی ادارې د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی نن د دې غونډې په پیل کې وویل چې د عدالت نړیواله محکمه باید د فلسطینی سیمو د خبرې ازمکو اشغال ناقانونه وګڼي او سمدستي دغه اشغال ته د پای ټکی کېږدي، په دې هیله باندې چې په راتلونکي کې دوه جلا دولتونه رامنځته شي. د ده ټینګار دا و چې دمګړی په غزه کې د خبره په غزه تړانګه کې د اسرائیلو لخوا دوه اعشاریه درې میلیونه فلسطینیان په غزه کې چې نیمایي د خبره ماشومان دي، دوی له خپلو کورونو بې ځایه کېدو ته اړ شوي دي، بمبار شوي دي، وژل شوي دي او ټپیان شوي دي او له لوږې سره مخ دي. همدارنګه دوی ویل چې په ټوله کې 3.5 میلیونه فلسطینیان په ختیځه غاړه کې د بیت المقدس په شمول دوی له مستعمره کېدو سره مخ دي، له دوی سره تاوتریخواله کیږي د اسرائیلو لخوا. د اسرائیلو چارواکو دمګړی د همدغې محاکمې د پیل په ارتباط باندې څه نه دي ویلي، خو کارپوهانو له هغې ډلې یو کارپو پال رایخلر ویلي دي چې د اسرائیلو حکومت به د امنیتي ملحوظاتو په خاطر باندې د دغو سیمو د اشغال دوام ته ادامه ورکوي او دا به خپل دریځ راوړي چې ګواکې هلته امنیتي مسایل شته او امنیتي اندیښنې اسرائیلو ته متوجه دي. خو ریاض المالکی وویل چې د اشغال مسله تر امنیتي اندیښنو او امنیتي مسایلو ډیره ور هاخوا دا ډیره پراخه لمن لري. په هر صورت د 50 کلن اشغال د قانوني توب یا نه قانوني توب په ارتباط باندې دغه جلسه په داسې حال کې پیلېږي چې دمګړیان په غزه تړانګه باندې د اسرائیلو بمبار او بریدونه روان دي او اوس د اسرائیلو چارواکو ویلي دي چې که زموږ یرغمل شوي کسان را خوشې نه شي نو موږ به پر رفح باندې هم خپل بریدونه تزور ورکړو.
بل ډیر مننه اوریدونکو و امیر ودل چې د فلسطینی ادارې د بهرنیو چارو وزیر د عدالت له نړیوال محکمې وغوښتل چې سمدستي د اسرائیل لخوا د سیمو اشغال ناقانونه وبولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوسم ورزو اورزګان ته ل زکرو سره لیونی مینه. اورزګان کې یو مور هر ورځ خپل معلول زوی خونځیته په شاوړي. د اورزګان ولایت مرکز په ولایت رینکوټ کې یو مور چې د کورنۍ پر سرپرستی هم ورته غاړې ده دغه معلول زوی تر مکتبه رسوي. تفصیل په دې راپور کې اور.
زه د دې په ګوډی سیاري نه وروره دې چې د باندې څه کیندلې ما ته وای وای سپلی را وخه ما ته کالی را
لا دردونو او فریاد څخه ډکه دا خبرې د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د وی کندی اورزګانی مور دي چې د خپل یوازنې زوی د شراتلونکو لپاره خپل ژوند وکپ کړی دي. دا کندمور لزده کړو سره د لیونی مینې په پار هر ورځ خپل یوازنی زوی لسکلن محمد کریم چې معلول دی شونځي ته په شاوړي. نوریا وای زکه هر ورځ خپل زی شونځي ته په شا باندې وړي او راوړي ترڅو هغه ډاکټر سي او پر اطلنکی کې خپل ټولنی او کورنۍ ته خدمات وکړي.
دا غلط چې دی دا زموږ فطر دی دا پښپرن سیم کې دی چې دا د سیمو وخت راغلی دی چې ما د سړی په پښاره وستلې دي. په پښه مې د سړی کې د کړي دي چې په ګاډي کې راوستلې یم په پښاره په شاکړې دي په هیڅ کې بالا نه سمړای په هیڅ کې نه سمړلې. زه غواړم چې د سړی د خپل جوړ شي زه په دا وساتم زه د دې لاس دې شتړې یم څنګه نه پزېریه زم وروره زه څنګه نه پزېریه زم چې دا ډیره باندې وځي لازم درې او څلور واره ته ورتم ته ګورم چې کښنیانو په ډبرو نه وښلې دی. یاله تر اتوار خړې نه وهلې یعنی زبی شده ده سر پخواریم ده او سر سریم چه ارزایی ده ده سر ده غرم
ده لسکلن محمد کریم دواری پشه پلچ سوی او پلار شاو خوش پفش کالوران دی ده تیری شلکلن جگری پر محال و جل سوی ده اوس محال ده خپلی مو راوی وی کچنی خور سر جون کوی نموری وای هیله داده چه داکتر سی
زبا ده مکتب هم چه زما مو از ما کربان زما پول کربان ما سر خوش حال سی زبا راترون دی چه داکتر سی زبا وارم که ما در چوک بازکال ها چه زبا خواری مکتب تا زم مول مماری تا زم ده دوار پی خواری هر شه خواری ده کور
پریا وای محمد کریم ترګنو ډاکټرانو وړي خوای هغه ورته ویلي چې په افغانستان کې د دې ماشوم درملنه ناشونی ده خو د افغانستان بهر شونی ده د دې کلی مشر محمد رحیم وای محمد کریم او مور یې له زده کړو سره زیاته مینه لري خوای اقتصادي وضعیت یې زیات خراب دی
یا دا زموږ د کلي دی ډېر مسکین دی یکم دی یوه مور یې د بل شی نه لري پر دغه حال باندې مکتب ته هم ځي خوراکي ټوک ټوک دی در بدره دی وایي به د پر دنیا شی مرسته چا نه ده ورسره که پر دغه حال باندې مکتب ته روان دی د شپږ سیم په شپږم سیم مکتب کې دی
اوریدونکو د پروګرام د خبري ټولګې د پای چې بوت نږدې شوی او سم ستاسو پیغامونه اورو
نیوی افغان انجلی په حیث د ملل متحد سازمان او د نړیوالې ټولنې ناست نه په دوحه کې دا تقاضا کوم چې تر څو اوسنی حاکمانو د ښځو د حقوقونو تبعیض محدودیتونه نه لري کړي او ښځو ته د کار تعلیم محاکمو او د انساني شرافت لاسرسی ورنکي او یو همشموله حکومت دوی من سره نه وړي اصلا د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني بلنده کې مغوښتنه د دې ناست نه عدالت او ازادي ده او خوځو د حقوق ته د حیثیت اعاده ده
کچېرې بیا هم دوی د افغانستان پک لغږیږي لومړی د افغان خزو د تعلیم پک دی وغږیږي یو زمينه سازي دی وکي یو جوړ جوړای دی وکي د افغانستان له حکومت سره چې د خزو لپاره د تعلیم دروازه خلاصه کی او بل د ځوانانو د بیکاری پک دی وغږیږي د ځوانان بیکار دي کار نسته روزګار نسته ورځ په ورځ فقر زیاتیږي د ما په شان بزرګونه او په میلیونونه ځوانان دي چې بیکار دي او بیکاره سوي دي او له دې غونډې څخه همدا یې لرو چې په همدې دوه موضوعاتو بحث وکړي او نتیجې ته دې ورسیږي او دغه شته ستونزې دي حل کړي
زه سمایا په شوژم ټولګي کې اول نمره و ما غوښتل چې د تعلیم لار د لارې خپل ګران هیواد ته خدمت وکړم دا داش پش کال په ډیر خواري او ستونزې مو شونځې ته تلو خو په دا دوه کال کې چې طالبان د شونځې دروازې او په هنتونونو په انجونی باندې ترلې دي موږ ډیر خفه او ناامید یو موږ د دنیا او حکومت څخه هیله لرو چې په راتلونکي کال د تحصیل زمینه مشته مساعد کړي
نوی راغلی و له پاکستان افغانستان ته پاکستان نه وسړلو او دلته کار روزګار نشته زموږ چې شی وکړو حیران پاتې وو کار روزګار بخیسته ده نو فامیل والا هم ټول بیکاره دي غریبي ډېره زیاته ده اقتصادي وضعیت زیات خرابه ده موږ د دوحې غونډې نه دا خواهش ده چې موږ سره کومک وکړي مرسته وکړي کار روزګار نسته سې چې شی وکړو د دوحې غونډه کې داسې فیصله وسي چې افغانانو ته ګټه ورسیږي او افغانانو ته ژوند بدل شي غریبانانو سره مرسته وسي
وروره ګونده دغه د قطر غونډه چې دا هم دې ګوره غاړه نه وي چې دا خلک درواغ نه وایي رسنۍ نه مخلوق د پکر سره د غبي هیڅ څوک دی نه مونږ زما دي په خپل کسنه کوم ځای ته زار مونږ د ټول افغانستان کا شز د کمر دی ګرد پر پازه دی رسنۍ نه چات سړی و جالي پکر بیا کاری بیا خپل ځان بل څوک نه مونږ خپل ماشونه اخلي خپل په کورزندان کې ساره دي چې څوک د یو خبرې ورته ووایي هم نه د ښار وایي چې د تاسي د ادارې خلک یاست اوس که دغه څوک یو خبره وکړي د ژوند څه کوم قسم په خدای کوي وکړي ول دا خبرې چې موږ کوو د سر په سودا یې کوو دا نه پوهېږو وروره چې دا رسنۍ هم د دوی سره لاس دي ناجانیان زموږ په سرنوشت لوبې کوي دا خلک بېښه نه په څنګه دي وروره په والله که هېڅوک یا زروا یا پس ولې نه غریب نه نه دا ډیوان والا خدای خپل وفاظل کړي دغه زموږ د غذغې ورسنۍ چې نشر کوي وروره موږ خو والله والا ناشې دا دا دربار